د تسنی کتاب پنځم فصل لس حکمونه. حضرت موسی د اسرائیلو ټول قوم راوغوخت او ورته وی فرمایل: ای د اسرائیلو خلکو، هغه ټول قوانینو ته غوږ ونیسئ چې زه یې نن تاسو ته درکوم، هغه زده کړئ او په غور سره د هغو څخه پیروي وکړئ. زموږ څښتن خدای د سینا د غره سره نه یوازې زموږ د پلرونو سره لوز وکړ، بلکې زموږ ټولو سره چې تر نن ورځې پر ژوندي یو وکړ. څښتن په هماغه غره باندې د اور لمن څخه ستاسو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه وخت کې زه ستاسو او څښتن تر منځ ودرېدم چې د هغه خبرې تاسو ته ورسوم، ځکه چې تاسو د هغه اور څخه ویرېدئ او غره ته نه ورختلی. څښتن وفرمایل: زه ستاسو څښتن خدای یم چې تاسو مې د مصر څخه چې پکې غلامان وی راویستلی. زما څخه پرته د بل خدای عبادت مه کوئ. د خپلو ځانونو دپاره د هیڅ شي په شکل چې هغه په آسمان کې یا په ځمکه باندې یا د ځمکې لاندې په اوبو کې وي بوتان مه جوړوئ. هیڅ بوت ته سجده یا عبادت مه کوئ، ځکه چې زه ستاسو څښتن خدای یو غیرتي خدای یم. څوک چې زما څخه کرکه کوي، زه به هغوی او د هغوی اولادې ته تر درېیم او څلورم نسله پورې سزا ورکړم. مګر زه د هغو زرګونو نسلونو سره چې زما سره مینه کوي او زما امرونو ته غاړه ږدي مینه کوم. زما نوم د بدو مقصدونو دپاره مه استعمالوئ، ځکه چې زه ستاسو څښتن خدای به هغه چا ته سزا ورکړم څوک چې زما نوم په غلطه استعمال کړي، لکه څنګه چې ما یعنې ستاسو څښتن خدای په تاسو باندې امر کړی دی. د سبت ورځ ولمانځئ او هغه مقدسه وګڼئ. تاسو د کار کولو دپاره شپږ ورځې لرئ، مګر اومه ورځ د آرام کولو ورځ ده چې څښتن خدای ته وقف شوې ده. په دې ورځ به تاسو هیڅ کار نه کوئ، نه تاسو، نه ستاسو زامن یا لورګانې، نه غلامان، نه ستاسو غیان یا خره یا نور حیوانات، او نه هغه بیگانه خلک چې ستاسو په وطن کې اوسیږي. ستاسو غلامان باید ستاسو په شان استراحت وکړي. دا په یاد ولرئ چې تاسو په مصر کې غلامان وی او ما یعنی ستاسو څښتن خدای په خپل لوی قدرت او قوت سره آزاد کړئ. نو ځکه تاسو ته امر کوم چې د سبت یعنی د آرام کولو ورځ لمانځئ، لکه څنګه چې زه یعنی ستاسو څښتن خدای تاسو ته امر کوم د خپل پلار او مور احترام کوئ، ترڅو ستاسو ټول کارونه سم وي او په هغه خاوره کې چې زه در کوم زیات عمر ولرئ. قتل مه کوئ، زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، د هیچا په ضد د دروغو شهادت مه ورکوئ، د بل سړي ښځې ته د تمې په سترګه مه ګورئ. د هغه کور، ځمکې، غلامانو، غوایانو، خرو یا هر څه چې هغه یې لري ورته د تمې په سترګه مه ګورئ. دا هغه حکمونه دي چې څښتن په هغه وخت کې تاسو ټولو ته درکړل کله چې د سینا د غره تر څنګ سره راغون شوي وی او هغه په لوړ آواز سره د اور او ټینګې وریځ له منځ څخه خبرې وکړې. هغه نور څه نه، بلکې همدا حکمونه یې راکړل. بیا یې هغه د تیږو په دوو لوحو باندې ولیکل او ما ته یې راکړل. د خلکو ویره. کله چې ټول غره اور واخیست او تاسو هغه غږ واورېده چې د تیارې څخه راتله، نو ستاسو مشران او ستاسو د قبیلو رئیسان ما ته راغلل او ویې ویل: کله چې موږ د هغه خبرې واورېدلې چې د اور له منځ څخه یې کولې، موږ ته خپل څښتن خدای خپله لویي او جلال راوښود. نن موږ ولیدل چې د یو انسان دپاره که خدای پاک ورسره خبرې هم کړې وي، دا ممکنه ده چې ژوندی پاتې شي. خو موږ ولې خپل ځانونه د مرګ په خطر کې واچوو؟ هغه هیبتناک اور به موږ له منځه یوسي. موږ یقین لرو که چیرې د خپل څښتن خدای غږ بیا واورو، نو مړه به شو. آیا داسې یو انسان چې د اور له منځ څخه د حقیقي خدای خبرې اورېدلې وي کله ژوندی پاتې شوی دی؟ حضرت موسی، نږدې ورشه او زموږ د څښتن خدای ټول خبرو ته غوږ ونیسه. بیا بیرته راشه او هغه خبرې چې هغه درته وکړلې موږ ته ووایه. موږ به ورته غوږ ونیسو او وبې منو. کله چې څښتن دا خبرې واورېدلې، هغه ما ته وفرمایل: ما د دغو خلکو خبرې واورېدلې، هغوی صحیح وایي. کاشکې هغوی همیشه داسې احساس ولري، کاشکې هغوی همیشه زما څخه وویرېږي او زما ټول امرونو ته غاړه کیږدي، تر څو د تل لپاره د هغوی او د هغوی د اولادې هر کار سم وي. لاشه او هغوی ته ووایه چې بیرته خپلو خیمو ته ورستانه شي. مګر موسی، ته دلته ما سره پاتې شه، زه به تاته خپل ټول قوانین او امرونه درکړم. هغه قوم ته ورزده کړه تر څو هغوی په هغه خاوره کې ورته غاړه کیږدي چې زه یې ورکوم. د اسرائیلو خلکو، تاسو باید په غور سره د خپل شختن خدای هر امر پر ځای کړی، د هغه د حس یو قانون څخه سرغړونه ونه کړی، د هغه ټولو څخه پیروي وکړی تر څو ستاسو ټول کارونه صحیح روان وي، او په هغه وطن کې چې تاسو به ونیسئ خپل ژوند ته دوام ورکړئ.